غړی مشه د غرمې دولس بجې دي. تاسو مخه کلا زده راډیو نه اوري زموږ د دې خبرونه ډیره برخه درسي ساعت او اساسي بشري حقوقو پروګرامونه تاسو څنګه شوي د چې څه شی وو کې به تکرار پیل شي خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لار نن چهارشنبې د بارلونکو موټرو پر مخ له اوږدځن وروسته پرانیستل شوه. دغو رسنیو د طالبانو د سرحدي ځواکونو ویاند عبدالله فاروقي په حواله ویلي غلام خان لار د 45 ورځو لپاره پرانیستل شوې ده. فاروقي د لارې د لنډې مودې د پرانیستل کېدو په اړه جزئیات ورکړي نه دي. د غلام خان بندر لار دوه اونۍ وړاندې د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر وایي د بودیجې له کموالي سره سره افغانستان ته د ستدو شو افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. روزا اوتومبای ویلي د ملګرو ملتونو مسؤلانو د کډوالو د جبري ستنولو د مخنیوي لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چارواکو سره هم څو غونډې کړي. شدای د خو پایلو په هیله ده. د موړې د څرګندونې پرنسي شنبې د طالبانو د رئیس الوزرا له ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي سره پارک کې کړی او بختر خبري اژانس راپور کړی دی. یو نامه پرون د هرات اسلام قلعه بندر ته د میرمنو تنبای والا سفر وروستی خبر پاڼې کې ویل د ایران راستنه شوي کسان له رواني ستونزو او بې برخلیکۍ کړیږي. د دوی په ټوکو 2015 کال له پایله افغانستان ته 1.3 میلیونه کډوال ستنه شوي دي چې د راپورونو له مخې ډېر هغوی په زور راایستل شوي دي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان له ګاونډیو باید د کډوالو غیر منظم ستنول پای ته ورسیږي او دغه بهیر با عزت خوندي او داوطلبانه شي. د اسلام آباد سترې محکمې د سلګونو کورنیو له غوښتنې وروسته د هغو کسانو د قضیو په اړه د دولتي څېړنې امر کړی چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي دي. د محکمې قاضي اعجاز خان ویلي دوی تر یوې میاشتې یو کمیسیون جوړوي او هغوی به د څلورو میاشتو په موده کې خپلې څېړنې بشپړې کړي. د نویو شو کسانو چې تر ډېره ځوانان دي مدافع وکیلانو د محکمې د حکم ستایلې ویلي دي کورنۍ اوس احساس کوي چې غږ یې اورېدل کېږي. له 2022 کال راهیسې په پاکستان کې د هغو ځوانانو نیول زیات شوی چې په آنلاین فعالیتونو په ځانګړې توګه واټساپ کې مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوي دي. فرانس پریس لیکي د تېر کال اکتوبر میاشتې د راپور له مخې 118 تنه پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور بندیان او محکمې ته انتظار دي. مقدساتو ته سپکاوی د پاکستان د قانون له مخې داسې جرم دی چې مجرم یې د اعدام له سزا سره مخامخ کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي باید پر مسکو برید ونه کړي. د روټرز د راپور له مخې ترامپ د څرګندونې پرون خبر اعلان ته وروسته تر هغې وکړ چې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې راپور وکړ چې امریکایي ولسمشر خپل اوکراینی سیال روسیې کې ژورو بریدونو ته هڅولی دی. د فاینانشل ټایمز راپور له مخې ترامپ له زلنسکي پوښتنه کړې چې آیا د امریکا لخوا د لری واټن مشتونکو توغندیو په ورکولو سره هغه کولای شي پر مسکو برید وکړي او کنه. کله چې خبري اعلانو په دې اړه له ترامپ پوښتنه وکړه هغه په ځواب کې ویل چې نه، زلنسکي باید پر مسکو برید ونه کړي او په خبرې د روسي ولسمشر باید تر 500 ورځو د اوربندې وي هوکړې ته غاړه کېږدي کنه له بندیزونو سره به مخامخ شي. امریکا په دې روسیو کې له اوکراین سره د نوو پوځي مرستو ژمنه وکړه او پرون څرګنده شوه چې یو شمېر پاتریټ توغندي له جرمني اوکراین ته د لېږدېدو په حال کې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. له احترامات مقبول کی کرم نو کړلې سکون کو زبرشتان غفاری او زره هم تاسو ټول ته شرف واس په ماده ول سم ټولګي جغرافي مزمن 15 سم لوستم. هله د چې تاسو ټول کرم نو کړلې سکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او ستجه او د صحت جامې بم پتن خو ژه سکون کو مکه له دین چیز تاسو د نن وزینه ولوست په کم د تل پسیر تاسو ټول درنو سکون کو سغه یو زل به هم یی لایک او ما چی مکه له دین تاسو د نن وزینه ولوست په سی تاسو ټول کرم سکون کی به له خپل زنون سره د یو ول سم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړي. قدرمنو وګړي زده کوونکو، نن ورځ موږ ستاسو 15 لوست درسي موضوع چې ده یا هم درسي اهداف مو چې دي په خپله د ډبرو د سکرو اړوند دي. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي نن ورځ د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. خوشو قدرمن زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې لومړنی موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. یعنې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته وایي کیږي او څه ډول ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو. لکه څنګه چې قدرمن زده کوونکو موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې د ډبرو سکرو په حق معلومات لاسته راوړل، خو یو ځل بیا هم موږ او تاسو لومړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو منشا د چا څخه اخیستل شوې ده او څنګه د ډبرو سکرو لاسته راوړل کیږي. موږ ویل شو چې د ډبرو سکرو منشا چې د خپل نباتي منشا لري، چې د ډبرو سکرو د ونو او بوټو د ډبرینې پاتې شینې دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوې دي او د اوږدې مودې پتری دو سره د اکسیدنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دوی بڼې ته تغیر غلی دي او د دغه بڼې ته تغیر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پرشنی په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوی دي. موږ به یلې سو درنو ځکون کو چې د ډبرو سکرو چې دی په خپل د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکرو د انرژي څخه کار اخیسته. خو د ډبرو سکرو چې دی کډر ز کوم کوز مرستاسو د پښون کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دی ارزښت چې دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اتلسمې پیړۍ څخه وروسته کله چې د براس انرژي په صنایعو کې ریواج وله او پرمختیا پیدا کړله، نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسنی اثر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړ. چې د ډبرو سکرو بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپیژنو. چې د ډبرو سکرو له جملو څخه درنو ځکون کو لومړنی ډول چې دی وچ سکرو. وچ سکرو یې هم انتریست سکاره په نامه سره یادیږي، چې دغه ډول سکاره چې دي ترونه ځکون کو خپل ځانته ځانګړي تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر سلور نیوي پرې کاربن پکښ کې موجود دي. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کومه اندازه سره ده، یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي د دې دغه لوګي یا هم دود چې دي په کومه اندازه سره دي، نو له همدې عمل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشينونو په ګرځول کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ درنو ځکون کو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکرو دی، چې د کیر د ډبرو سکرو په خپل هم تور د ډبرو سکرو له جملو څخه دی، کوم چې دغه سکرو د کوک د جوړولو لپاره دی ش ډول سکرو له جملو څخه شمیر کیږي، چې کوک هغه سکرو دی چې پرته له لوګي څخه سوځي، یعنی لوګي نه کوي د هغه څخه پرته سوځي، یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سرته رسوي. چې دی ته کچېری تاسو په خپل روزمره ژوند کې دغه سکرو سره مهمه مسول چې هغه لوګي نه کوي، باید تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرو له جملو څخه دي، چې قیر یعنی د بورو سکرو دي. او هم درنګ په مختلفو هیوادونو کې د قیر سکرو د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي، چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازې پکې په څلو کې 80% ده، یعنی د دې اندازه هغه د کاربن اندازې په کومه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. هم چې نن د دې ترڅنګ درمن زده کوونکو دریم چې دی په خپل د مجار یا هم لنګیت اسکار دی، چې دغه اسکار په خپل د نورو په پرتله سره سپک، یعنی د دې حجم چې دی کم دی، او دغه ډول اسکار چې دی د بوټو او لرګیو د پاتوشینو څخه دی چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دی اوښته او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره، نو دغه ډول اسکار چې هم بلل کیږي ډیر ښه او ژور سوځي او لدې عمل څخه چې رنګ یې زیړ یا هم خرمایي دي، نو قهوه‌ای سکرو په نامه سره یاد شوی دي. او د دې ترڅنګ درنو ځکونکو دغه سکرو چې دی په څلو کې 15 هغه سکرو چې په نړۍ کې راستل کیږي د لنګیت سکرو په نامه سره یاد دي، چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. د دې ترڅنګ قدرمن وګړي سکونکو اخرنی ډول سکاره چې دی هغه په خپل د تورب د سکرو پر مسره دی، چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دغه ډبرو سکاره چې دی دغه ډول سکاره قهوه‌ای یا هم هامو سکرو ته ډیر ورته دي، یا هم د دې دغه چې دي شکل چې دي ورته والی چې دي خاموس کرو ته ورته دي، یعنې رنگ چې دي خام دي او تودوخه لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري، ځکه چې دي یو ډول رژنده جوړښت په خپل ځان کې لري. نو موږ ویلی شو چې د هسکره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس که په لنډ ډول سره موږ وایو څلور ډول سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې، چې لومړنی په خپل وچ یا هم د انتریس سکاره دي، دوهم یې هم د قیر د ډبرو سکاره دي، درېم یې د مچر یا هم لنګیت سکاره دي، څلورم په خپله د تور د ډبرو سکاره دي، چې دا هم په نړۍ کې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وپېژندل. اوس هم موږ او تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنو. یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي؟ په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي، درنو زده کوونکو، څلور دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي ټولې زیرمې د فرانسې په شمال، بلژیک، هالند، آلمان، انګلستان او پولند کې دي، چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له پخوا راهیسې څخه ایسته شوې دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پای ته رسیدونو نښې چې دي، له روی څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیه په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګوزباس څخه ترلاسه کېږي، او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار اندک، بلکاش، د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولا لسیمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کېږي، او د دې تر څنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده، چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کېږي. او همچنان د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو، د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې چې دي په خپل د سکایټلین دي، منډلینز دي، او همدارنګه جنوبي ولیس دي، د دې تر څنګ دغه د وخت په تیریدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې مختلف کارونه ورباندې سرته رسول کېږي، چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پریمانه کچه سره پیدا شوې ده. همچنان د دې تر څنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې، هغه په خپله د شمالي امریکا دی، چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده، او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیمې موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي سکاره نه دي راایستل شوي، یعنې په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي، په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی شو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکره د نړۍ تر لوی زیرمې لري، چې له هغوی لویو صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او همچنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډېر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي، لویدیځ ویرجینیا ده، پلنسینیا ده، الینیاز دي، کنتاکی ده، وهیو ده، اندونیا ده، او کلورادو هیوادونه دي، چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د صنایع په برخه کې پرمختللي رول لوبولی دي. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو، په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه درېیم مرکز چې دی، هغه د آسیا مرکز دی، چې دغه مرکز په خپله د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پېژندل شوي دي، کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوی دی. خو هغه قانون چې د سایبریا د اوسپنې د پټلۍ په اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پیژندل شوی دی، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو قانون پکې کې موجود دی. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم قانون پکې کې موجود دی، چې په اوسني وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده چې د هوانګوهو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول کانونه پکښې کې ایستل کیږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو سکاره لري چې د اوسپنې د ویلې کېدلو په کارخانو کې ورڅخه استفاده کیږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د را ایستلو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو څلورمه برخه لولو چې څلورمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپله په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. که چیرې موږ تاسو ووایو درنو زده کوونکو د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د شمالي نیمه کره سره، که چیرې موږ تاسو د یو د بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبي ټولې نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د نړۍ د رایستل شوو ډبرو سکرو په سلو کې 50 برخې جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه نه دې تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې، په تیر بیا په چیلي کې د ډبرو سکره پیژندل شوي دي چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه المان، انګلستان وو، خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل، او دې حالت کې بدلون منځته راغلی چې یو شمېر داعش کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکره ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال یې موږ او تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکره لویدیځې اروپا او کاناډا ته صادر کړي دي، یا یې هم اوس صادروي، چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکره روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادروي، استرالیا ډېره برخه بیا د ډبرو سکره جاپان، جنوبي کوریا ته صادروي، همدارنګه المان خپل د ډبرو سکره یو شمېر اروپایي هیوادونو ته لیږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکره المان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي. همدارنګه د ډبرو سکره په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي چې په اوسني وخت کې درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي، بلکې په کیمیاوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کیږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي لکه کیر، رنګ مواد، سلفایډ، انومیلیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داسې نور هم مرکب تاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړلی شو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې مرکب تاسو د ډبرو سکرو ډولونه وپېژندل، او هم شنن د ډبرو د سکرو مهم مرکزونو مو په نړۍ کې وپېژندل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. لومړنی سوال، د ډبرو سکره څه شي دي، تشریح کړئ. دویم سوال، د ډبرو سکره د څه شي څخه منځته راځي. نور نو قدر مونږ زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو ترلاسه کړي وي او په یو څه پوه شوي اوسئ. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر من اوګل رئیس کون کو زبرش نغه فاری او زلبه هم تاسو ټول تشرح خلاص په مدد ول سم ټول کی جغرافیا مزمن بنزله سم لوسته. هیله د تاسو ټول قدر من اوګل لیز کون کی برات رو غو جوړه صحت مند او سیری او د صحت چم په تنوی. نو قدر من زکون کو مخکله دین شي زاد نن ورځ تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر من زکون کی باید تل په سیر لخل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب شاو قلمونه ولري تر څو کولای سي د تل په سیر د نن ورځ د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړئ، او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپله، بلکې ستاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چنان نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړئ او ترې استفاده وکړئ. قدر من زکون کو نن ورځ په 15 لوست کې زموږ استاد درسي اهداف عبارت دي. لومړی د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبې، دویم هندي او اردو ژبې، دریم اړیکې او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو، او په هکله به په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. قدر من او خوش زکن کو د لسته پیل بشي بو کې لمړی مرو تاسو د باقلیک لیتوانی او سلاوی ژبې پیژنه او د هغوی په حق له معلومات لاسته راوړو. خوش زکن کو سلاوی ژبه په خپله د هند د هندو او اروپایي ژبو له څانګو له یا هم له برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ریښه یې هم انشا یې په خپله هندو او اروپایي ژبې دي چې په ختیځه اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې دي. په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځه اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شي د مرواجه ده یا هم په دودیزه توګه سره رواج دی. همدارنګه د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو د مسیحت د لومړۍ پیړۍ په پیل کې بلتیکي او سلاوي قبیلو د ختیځې اروپا لویه برخه ونیوله چې په لویدیځه کې بیا بیرته جرمني قبیلې او په جنوب کې آریایي قبیلو استوګنه درلوده چې د پنځمې پیړۍ څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بیلابیلو خواوو کې پراخه کړله او اوس دغه سلاوي ژبې چې د ختیځې اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه دغه سلاوي ژبه په ختیځې اروپا کې په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو سلاوي ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنې د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده چې دغه در روسي ژبه په خپل د سایبریا او په تایګا کې د دې تر څنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواوو کې د دې تر څنګ د آذربایجان او اوکرین کې په مروجه توګه سره رواج لري او زیات شمېر کسان چې په همدغه ژبو باندې خبرې کوي. نو د دې تر څنګ که درمونه وګلري زده کوونکو دغه سلاوي ژبه چې د په څو محلي لهجو باندې ویشل کېږي چې د هغو له جملو څخه په خپله هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګه چایکان، سلوکیان، پلوندیان، سربیان او همدارنګه بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مکدونی خلک چې دی په دې ژبه باندې خبرې کوي چې د بالکتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوي ژبې سره یو بل ته ورته والی لري، یعنی د بالکتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغو خلکو او سلاوي ژبې چې دی یو د بل سره ورته والی لري. او لیتوانی ژبه هم د سلاوي ژبې د کورنۍ څخه شمېرل کېږي چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو له بل سره ورته دي او له دغو څخه یې له څانګو څخه اخیستل شوې ده. درمونه زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوي ژبو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او یو څه پوه اوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپېژنو چې هندي ژبې کومې ژبې ته ویل کېږي او اردو ژبې کومې ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې ووایو، هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندوستان کې مروجه یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه چې ده درنو زده کوونکو د پاکستان، بنګالی او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر کسان په همدغه ژبو باندې خبرې کوي او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتق شوې ده او له پارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډې شوې دي او له هغه څخه یوه نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنګلاديش او هند یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده چې پاکستان، بنګلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ شیدونکي چې په خپل د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوې دي د اردو ژبې په نوم سره ونموله. او دغه اردو ژبه چې د قدر منځ کوونکو د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوې دي د پخوانی پارسي، ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوې دي چې لومړنی بنسټ یې په خپله په هند کې د مسلمانانو د فتحینو پر اترو سره ایښودل شوې دي. نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویل سو چې دغه اردو ژبه چې د ترک، پاریس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دغو ژبو څخه جوړه شوې ده او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې ګډ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بیرته د انګلیسي کلمات دي. موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هندي ژبه په خپله رسمي اخص چې دي بیرته د هندوستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، خو اردو ژبه یې د پاکستان، بنګالي او بنگلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې په دې ژبه کې په خپل پخوانی فارسي، ترکی او هندي ژبه باندې ګرځي دي، چې د دوغ له بنسټ څخه بیرته هندي ژبه له مهمو څانګو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که ترمنځ زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو هندي او اردو ژبې وپېژندلې، هیله مند یم چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي وو اوسېږي او یو څه پوسې اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو اړیکې او نړیوال کېدنه وپېژنو، چې اړیکې څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. که درمونه زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو خپل شاوخوا او چاپېریال او محیط ته متوجه اوسېږو، هغه پرمختګونه چې د پوهنې په بېلابېلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه که چیرې مخابرات واوسېږي، هغه که چیرې د سپورمکي معلومات واوسېږي، هغه که چیرې انټرنیټي معلومات واوسېږي، یا هم ټکنالوژي واوسېږي، او داسې نور هغه کومې لاسته راوړنې چې په نړۍ کې پخوا نه وې موجودې او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټوله پرمختګونه د هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدلې دي. په اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خویو حاصلات په هره کې وپوهیږي، ارتباطات ورسره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نوموړ ژویلې سو هغه لیر پاسلی څخه چې مرابطه معلومات لاسته راوړو، هغه کچيري د سوداګرۍ په باره کې وي، کچيري د صنعت په باره کې وي، کچيري د زمکي په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داس نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات مرابطه سو د پرمختللي او اسري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلای سو. او هغه کوم کارونه چې مرابطه سو په ورځنیش باندې سرته رسو، هغه کچيري په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د وی سیمې څخه او بل سیمې ته معلومات انتقالول وي، یا هم د ډیرو پروتوسیمو کې زموږ او ستاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم او انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي، نوې عصري ټکنالوژي ته شو رسوي، د تمو راپتاسو دغه اسانتیا برابرې وي تر څو موږ راپتاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دغه څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو که درمونه زده کوونکو چې د اړیکه پرمختګونه، یا هم ټیلی کمیونیکیشنز چې دی، پرمختللی رادیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، پیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي، چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود له منځه څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لیر فاصله چې مراد تاسو یې په لنډ وخت کې نسو له منځه وړلی، خو دغه انټرنیټ، پیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي، دا مراد تاسو ته دغه اسانتیا برابره کړې ده تر څو د پرمختللې او عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړو او دغه لیرې واټنونه له منځه څخه یوسو. او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه پاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داسې نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ تاسو ته زمینه برابره کړې ده. چې ښه مثال موږ تاسو داسې ویل سو که چیرې د بادري مالونه، یا هم هغه مالونه چې موږ تاسو یې تولید کړي دي، دغه مالونه وغوړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کړو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته، مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته نوارید کړو او له نیویارک څخه بیرته د بوی ته وارد کړو، نو دغه وارد کوونکي توکي چې دي، موږ تاسو کولی شو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنۍ سره د خپل مالونو په باره کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو او خپل لومړني پړاوونه فرمایش اخیستل او داسې نو کوم کارونه چې بیمه اخیستل، د مالونو بایه، د مالونو کرایه، د مالونو هغه کوم خصوصیات چې دغه ټول موږ تاسو کولی شو د انټرنیټي وسایلو په واسطه سره د الکترونیکی ویزو په اخیستلو سره کولی شو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کوو، حل کړو او په لنډ وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټول اسانتیاوې برابرې وي، چې نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کول شو، بلکې موږ تاسو کولی شو خپل په آینده ژوند کې هم د دغه انټرنیټي وسایلو په وسیله سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شی چې دی، هغه زموږ تاسو په ژوند کې کچیر موږ تاسو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکي شخصیتونه له جمهور څخه وشمیرل سو، نو موږ تاسو ته پکار ده چې زیات شمیر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه کډر مونږ د کوونکو هغه وسایل مرتاس نن ورسپلوس کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کیږي. موږ ویل سو کډر مونږ د کوونکو د پیغام انتقال چې د جغرافي حقایق موندل او د نور علومو په سیر د اړیکو وسایل پورې چې اړ لري کچیر مرتاس غواړو د هیواد جغرافي موقعیت په حق له د هیواد جغرافي ویش د هیواد مشري ویش د هغه د کوم او نجار په حق له معلومات لاسته راوړو یا هم همدارنګه د سمکه د کائناتو د موږ د سیارو مریض نظام شمسی نظام یا هم د دوه شان په باره کې معلومات لاسته راوړو. موږ تاسو عمومي توګه سره کولای شو چې د نوي پړاوونو څخه یعنی د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو. نو موږ تاسو ته ټول ته پکار ده چې د جغرافي څانګو هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي نو هغوی ټولو ته پکار ده تر څو د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړي، اړیکې وپیژني، د هغوی د وسلو و ډولونه وپیژني، د هغوی د نمونه سره آشنا شي. نو ویلی شو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي وو د ځمکو د نشو او ساده وسایلو څخه ګټه اخیستل چې په هغه لومړي وختونه کې انسانانو باید حیوانات په واسطه سره مالونه دی وځي څو بل ځای ته انتقالول. همدارنګه په پلي ډول سره به دی وسیم څو بل سیمه ته لیک او احوال پرسی کوله، لیک به دی وسیم څو بل سیمه ته په پلي توګه سره استوي یا هم احوال پرسی چې به کوله په شو ډول یا هم په پلي توګه سره به سره تر څو خو په دا ورستي وختونه کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساينس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونه کې موټر سیکلونه، موټرونه، سیملورن کې ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګه بیسیمه ټلیفون، رادیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل، داسې وسایل مېستر راغلل چې دغه لیري واټن او لیري فاصله په لاندې وخت کې سره راکم کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ استاد څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکې او د هغو وسایلو نمونه موږ تاسو ته واخلي، نو موږ تاسو په لاندې ډول سره کولای شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي، په خپل رادیو د چې منځني لند او ورشته د اف ام سپیلری، همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپورمکی دی، چې موږ تاسو کولای شو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او د دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه راکم کړو. نو که درمنځ د کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او هم چنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپیژندل، هله د شیو سم معلومات مو ترلاسه کړو او سیږي وساندلوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اړیکو د وسایلو ډولونه وایست، دوم د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړئ، دریم هندي او اردو ژبه تشریح کړئ. نور نو تاسو د نن ورځې دوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت ته غواړم. د علاقه مان
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقوقو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فزان لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره ملما دی د حقوقي چارو څیړونکو وارث خپلواک. ملما ته خرغلاست وایو خپلواک سه په پایل کې بدارت وایي چې معمولا کوم کورنۍ او کې د لانجو لامل څه کېدلی شي.
سلامونه تاسو ته او ټولو محترم اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په جنجالونو مې استرازي کورنۍ او کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي چې هغه په منځ کې مشکلات پیدا کیږي، خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړل چې په منظم شکل سره دغه تاریخوال ته د پایټکای کیدی او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا کورنۍ کې تاریخوال وسی هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چلري هغه لبای نه زی.
بله دخل منځ دي اتمن په کورنۍ کې ماشومان مسته دلته دي ماشومان حق څومره تر په هولندي کېږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال همیش دي په مخ کې کېږي
کورنۍ کې تاریخواله اصلي قرباني دي د ماشومان دي متاسفانه چې مشران دي خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دیتا آماده ده و کدو بند بد تاثیر نکی ازکه چه دوی اگه کم فیزیکی لوازی نه چه ده فیزیکی حالت چه ده دوی توان دیر ده و دلتا دیر سخت مشکل او سخت زیان چی بینی اگه ماشومان ده تحقیقات چه خود دلی ده ماشومان ده شپک میاشتینه اینه دوی هر چه چیز دکی اگه لمور پلار زدکی نکه چیر تا پا مور پلار منځ کې تاریخوال ووسی یا په چی غږ باندې خبري ووسی یا په بد الفاظ باندې خبري ووسی نو په دو باندې ډیر غټ اغیز لري ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي دوی زده کوي نو همدغه وضعیت چیرته تاریخوال ووسی د پلار او د مور تر منځ نو دغه دو باندې منفي اغیز لري دوی په سلامت باندې دوی رواني حالت باندې حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفي تاثیر لري
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې جوړ جنجال لامل ګرځیدلی
سي مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ ځکه د بای ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې وي کم وخت کې چې سره یو ځای شوي دي د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یو تیر اختلافات کې دیش په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې د ژوند په انتخاب باندې د بچانو په تربیه باندې د کورنۍ کې دیش ډیره وړه خبره د دوه ترمن سبب دی او ګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوري لکه د کوم شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواګوالي او د تروشوالي د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کې دیش په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چیرته تک اقاده. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي نو مختلف عامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي
خپلواک سپ کراسو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته څه ول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامنځته نه شي او آرام فضا ولري
دی یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کی او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومان پښتون کې باید دوی ډیر احتیاط سره قدم واخلي کچېر کوم جنجال د دوی په منځ کې ووسی نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډیر زیات صدمه ویني دوی ډاریږي دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه وکړي او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکي نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کم شخړې چې دي دا په ډیر منظم شکل او په ډیر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان د دونه صدمه ونه ویني
او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکاندي څومره به عقدې او په کور کې جنجال نورم زیات شي
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي په جامعه کې هم جنجالونه زیاتېږي ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده که کورنۍ سالمه و نو پوشه چې جامعه سالمه ده که چیرته کورنۍ سالمه نه وسی نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده اېده منفي اغیزه اتنه په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډیر ښه شکل سره که چیرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډیر یو خشن ماشوم وي هغه به همیشه کی هغه به همیشه فقاری هغه به همیشه استرس لري او هغه به یاد جامعه نه ډیر متنفره شخص وسی
خپل وخت هر ډیر جای لیدل کی هغه کوم کاسې په کورنۍ کې جارو جنجال لامل کیږي دا یو کاس وی دا یا رواني مشکل لري یا عقدی مشکل لري آرام فضا نه خوښيږي دلته دا کاس تر څه کول پکار دي
مختلف هغه دي لارې چې په دې شکل باندې کوي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي دا کوم مشاورین دي مشاورین ته مراجعه وکړي د مشاورین په واسطه باندې د خپل د مشکل حل کړي یا هم زده کړی دي اصلي کله شي چې زده کړی او په دې بحثو کې ترڅو وتوانیږي چې د خپل هغه کوم عقدی حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه واجب باندې ووزي که چیرته له دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوی ډیر سخت ده
bale په دغه مواردو کې دوستان ملګري دا کسان څومره مرسته کولای شي چې دا کاس مو متوجی کی چې کړه وړه دي سام نه دي ټوله کورنۍ دي ته جارو جنجال پکې جوړ کړای
مونږ ته خو د شرعي لحاظ نه مونږ ته توصيه د شې د کچته دی او خزي او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کیږي انسانانو ته لازم ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه دوی د فامیل د اعضا څخه ورته وټاکل شي ترڅو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
bale او خپل شخص باید څه وکړي دا خو د نورو مرسته وسره وي خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاری دی چې کولای شي
خو باید خپل ځکه هر څوک د نن یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې دغه زما اشتباه ده نو او که چېرته دا هم دسی یو فامیل کې راځي چې په هغه فامیل کې همیشه جنگ او تریخواله د دوی د مور او د پلار ترمنځ وسی نو هغه ځکه چې د راضی ارواپوهن متخصصین وایي چې دوی بهته تربیه ډیره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبت اوسي جارو جنجال پکې ونه اوسي مخکې له واده نه کوم شی په نظر کې نیول ضرور دي
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده چې دوی باید خپل مشکلات د خپل وړاندیزونه د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده دا آزمایشتي دوره ده آیا موږ کولای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه که چېرته دوی ته وضعیت معلوم شته نه د منګه کم خواهشات چي دي یو بل سره په ټکر کې دي د منګه کم فکر چي دي یو بل سره په ټکر کې ده نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو وځي قوانینو داده ست تعریف کړه ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کی نو بیا لازم ده چې بدون دي چې دوی په جنجال کې ووسی یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل دارک په اوله مرحله کې وکی که چیرته بیا دارک ته په دې نتیجه ورسېد چې مونږ نشو کولای چې مونږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو نو ښه خبره ده چې دوی کومه چې جدایي وشي او امغه اول اقدام کې وقایه وشي لدینه چې ترغه چې د نور ناخواله منځته راځي.
bale اکثره کورنۍ دې ته غاړه نګدي چې کله دوی ژوند مخکې نه دي دوی خپل ژوند په زور مخکې بیا د خلکو لپاره د دوه دستوري دوه مسایلو لپاره آیا دا به مهم می تی او څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري او کدی ته ډیر ارزښت ورکړي چې موږ دوه دستور او کلتور دا شایدا
متاسفانه چې دا ځینی فرهنګونه چې موږ ورته ویل چې هغه غلط فرهنګونه دي دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زور باندې غاړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي نو هغه هم دغه غلط فرهنګونه دي افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولای که یو چا مثلا کوژده وکړه هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي ځکه موږ په څه پټولنه کې بعد خبرې کیږي نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي دلته اړینه ده علما ته او جامع او متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې تاسو مواجه کیږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده په دې عرف باندې تاسو مخکې مزه راځي تاسو ژوند یو دفعه کیږي نو راځي دغه ژوند سم وکړي نه د خپل ژوند خرابوي او نه د د ژوند خرابوي په زور باندې چا پچای نه کړي او په زور باندې څوک ژوند نشي کولای ژوند به وکی خو همیشه به دوی په استراب کې همیشه به دوی په جنگ کې په جنجال کې او په شخړو کې وي.
bale خپل وکسب کراسول مسلکی اړخ نه درته واضح کی چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی د اساسي بشري حق دی دا چې دای باید آرام ژوند ولري
انسان خو اشرف مخلوقات ده نو انسان خلیفه ده د خدای پاک خلیفہ ده د زمکه په سر نو هغه کمی اسانتیاوی چې یو انسان ته لازم دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دا باید په محفوظ شکل باندې ووسی. که چیرته په یو کور کې تاوتریخواله ووسی نو په دې معنی چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډیر غټ حق چې هغه د امنیت هغه لبای نه ځي او هغه اساسی حق چې ژوند کول په امنیت کې دی ژوند کول. امنیت تنه دا نه ده چې سړی سر خوندي ووسی، امنیت دا ده چې سړی ذهن هم خوندي ووسی، امنیت دا ده چې سړی خوب هم صحیح ووسی، امنیت دا ده چې سړی ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډیره مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټولو لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله، کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي طبیعي خبره ده چې دوی به بیلابیلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ
اصلی عامل همدغه د کورنیو شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کړي او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکاناتو صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغوی همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي. نو هغوی دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي، طبعا چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کړي، ځکه دو پلار مور د دو په مخ کې اول راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، بعدا راځي جامعه دو ته د جامعه نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع حل اساسی شکل باندې پیدا کړي. دوی د همغه وخت د ډیر وړکی توپ نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې په خشونت باندې او په مشکل باندې باید ترسره کړو. نو د همدغه له خاطره دا ډیر اړینه ده او اصلي علت او عامل د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا راسو کورنیو ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډېره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره مېرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فامیلی بکګراوند څه رقم دی، دوی اتیر شوی، د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده، دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو د سمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه په خوی خبرې نه یې په پلار خبرې نه یې په مور خبرې دا ورته انتخاب شي. او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورکړم او تا په نکاح ورته ورکړم. صحابه کرام یو ارشوه هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي، نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تا ته درکړم. دا صحابه کوم ملګری چې د هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم، نو صحابه کرام د هلک بیا یې کور ته جلۍ چې د هغه لور ده راځي کوټې ته مخ پټي او بیرته وځي. نو دا کوم ځوان چې دا صحابه ته وایي ما خود لور نه لیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلوده، هغه وویل کچېرته ما الک ولیده او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کړم، او کچېرته ما ولیده او خوښ مې نه شو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کړم. نو موږ ته لازمه ده چې د اموی په پای قدم باندې قدم کیدو، کچېرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژدنه کوو یا د هغوی کور آباده وغواړو، نو لازمه ده چې د هغوی نظر واخلو. بل دې چې دو نظر واخیسته، کچېرته دو نظر ووسی بیا په آینده کې د خپل د مشکلاتو حل لپاره هم لار را پیدا کړي. او که چېرته دو نظر نه وسی د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی وسی یا مور انتخاب کړی وسی، نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، بیا وایي خو ما خو نه ده کړی، نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم هغه شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه دي چې دي هغه د هغوی جاګزین شي. او بله اساسي هغه دا ده چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کوي، یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي، مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي، او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې ترغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه ده په ذهن کې پاتې کېږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده مور پلار کړنې دي، که مور پلار د بده خوله ولري، یعنی دا شکنځلې وکړي، طبعا د ماشوم هم به شکنځلې کوي او هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، طبعا دا ماشوم هم دا تزده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي څه شکل باندې حل کی. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د چپیر په واسطه باندې حل کی. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت وسی په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ وسی، یعنی اولادونه نه وسی، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار، او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه. فقط په اخر کې کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي، اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسی، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنها د دو د ژوند مسله نه ده، دلته د دو د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تل تلی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دو په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي، او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دو ژوند مخکې تلی ده، شکار وي، هغوی به ډارن وي، هغوی به استراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لرینو دی امبی اولادونه به مولری. نو وس د زغم نه کار واخلی، وس د خپل دغه اولادونه چې دی چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل دو په فکر کې دی وس د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته وس یو خدمت وکړي، تر څو دوی په آینده کې دغه سه مشکلات سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، نو تاسو مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنیو کې آرام فضا نه لري. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکی وارث خپلواک.
درندوستانو، دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه تربیه پرزه کی چیاست الله ممال او ملګری.
دلربا هو هجران کې د پورسي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځواني ده ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځواني ده و چاته پاتا خوله ځواني ده سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دا ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دا وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا پیدا وے د چان وے آشنا ز چکول می ستو ستر گو تکا تا ہو خود بغیر زم لے و نئی پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاتا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
آشنا ونا ولاړ سر مرغه هم پر نه لاړ سناره پسې وهما پل جانان مې لاټاوا مور کرمان مې لاټاوا پل میں پیر کے لا سکھے ری پر